درنو دوستانو ستړي مشه دا ساده رادیو په دې ما خمنې نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل ان لخپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې نیم ساته خبري مجله کې مو ډیر ریپورتونه او مطالب په امریکا کې د ولسمشي د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو ل رابرسیره کیدو وروسته دا جو بایدن په بریا راڅرخي په دې اړه څو لملونه او ریپورتونه او نور څه بدلونونه چې راغلي در سره شریکو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته نوریاس نوري سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن ته د بریالیتوب مبارکي ورکړي. د امریکا متحدانو د هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو سمدستي هرکلی وکړ. د آذربایجان ولسمشر وایي د هیواد ځواکونه په ناګورنه قرهباغ کې د شوشي په نوم دوهم ستر ښارګوټی نیولی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمالا هیرس ته د مبارکۍ پیغام د بریالیتوب مبارکۍ ورکړی ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي افغانستان خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دواړو ستراتیژیک شراکت لا پیاوړی کېدو د سترګې په لاره دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه ازادي راډیو ته یو واستولې پیغام کې ویلی چې دوی هله مندې چې د هغه ټاکنه به د سولې پر شوی موافقه کومه غیز او نه کړی بلکې عامل کې دوه سر به لام راست وکړي. جو بایدن د نومبر د درېمه د ولسمشری په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو خپل جمهوریت پال سیال ولسمشر ډونالد ترامپ څخه انتخابات ګټلی. ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. د اورزګان چارواکي د ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې طالبانو د یو قومندان په ګډون دی اتو وسلوالو طالبانو د وژلو خبره کوي. د اورزګان دی ولی ویان احمد شاه ساحل ازادي رډو ته ویل چې دغه وسلوال طالبان تیر شپه په هغو سیمو کې د افغان هوایی ځواکونو په هوایی بریدونو کې وژل شوی چې طالبانو تیر اونۍ لاندې کړی وي.
د بمبار کې د وسلوالو طالبانو نو نستنو ته مرکشوب لا وشته چې اته وژل شوی دی او یو ولس نور زخمیان دي. پاتو کې د دوی یو سرګروپ د مولوی مبارز په نامه هم شامل دي.
د ساحل په وینا د افغان امنیتي ځواکونو عملیات به د طالبانو لخوا په وروستیو کې په نیول شوو سیمو کې روان وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د استناف څارنوالۍ یو څارنوال نن سهار د ناپیژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې څارنوالۍ رئیس عبدالحق احمدي وویل دا پیښه نن سهار د هرات ښار 12مه ناحیه کې رامنځته شوې او د دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د تحقیقاتو د برخې څارنوال عبدالسمیر رحمتي پکې ووژل شو.
نن سهار اتنیمی بجې چې نوموړي غختل دفتر ته ولاړ شي چې په خوشنۍ سره د خپل کور په 50 متری کې پر درې موټر سایکل سپار دزی کوي او هغه وژني.
د ښاغلي احمدي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوي او پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله ده وویل.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي بلکې یوازې متحده امریکا شته.
بایدن د غرازویل راتلونکي ونې څخه بلای کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړی. لبل خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د لپاره زونه ایالات کې حقوقي داوا ثبت کړی دی. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډیر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا متحدانو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو سمدستي هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي له بایدن سره د اړیکو لا پیاوړتیا ته سترګې په لاره ده. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټ کې بایدن ته مبارکي ورکړې. هغه د دې تړون یو پیاوړی ملاتړی بللی او ورسره یې د نږدې همکاري هیله کړې. د اروپایي ټولنې مشرانو چارلز میشل او اورزولا فون دیرلان د ولسمشر په توګه د بایدن د انتخاب دوه هرکلی کړی او د اتلانتیک د دواړو لورو ترمنځ د بیاوړو اړیکو غوښتنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په یو ټویټ کې جو بایدن ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې نن ورځ ډېرې ستونزې شته چې د هواري لپاره یې په ګډه کار وکړي. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحاني هم ویلي چې د بایدن نوې اداره به هغه تېروتنې جبران کړي چې له دې مخکې چې اشاره یې د ډونالډ ټرمپ ادارې ته کړې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وای د هواد زوکونه په نګورن قرباخ کې د شوشی په نوم دوهم سترخارني ولایي د ارمنستان چارواکي به وای په دې خار کې جګړه روانه ده. د علیف تر دې څرګندونه ورسته ډیر خلک په باکو کې راټول شول او د شوارنو په ورکولو او د بیرغونو په خورولو سره د غبریا اول منځله او نن هم په زورګونو کسانو په بیلاروس کې په هغوی اعتراضونو کې برخه اخیستې چې په ترڅ کې له دوی له قدرت د الکساندر لوکاشنکا د استعفا غوښتنه کوي. دا پر لپسې د لسمه یک شنبې چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه ترسره کیږي. د تیر یک شنبې د ورځې په اعتراضونو کې له 200 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو. په دې هیواد کې د اګوست د 9 د ولسمشري د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شوی مظاهرې پیل شوې دي او تر اوسه دوام لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 چټیاو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26 چټاته. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 26 چټو. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټاته. او بل اخر په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوي د تودوخې لوړه درجه 29 چټه لاسر خل سوي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکلو. تاسو موږ غږ لا آزادۍ رادیو نو اوریدل. د زموږ مخمنې نیم ساته خبري مجلده وړاندې پکې د مطالب او ریپورتونه اوریدل شي. د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه تر اعلان دوه وروسته جو بایدن ته د نړیوالو متحدانو د مبارکۍ او همکارۍ پیغامونه ورماتې. په عین حال کې د جو بایدن د بری له اعلان سره سم پرون د هغه غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په دې اړه پر رپورټ سربیره دا اوري چې د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره څه ډول مخکزي. په دې موضوع تفصیلي رپورټ لرو. د جو بایدن د ولسمشری دوره بلدی پلوه هم تاریخي وی چی مرستیالی په لومړی ځلې وی مرمن یو هغه هم یو غنم رنگ ته ورکول کیږي او یوازې دا هم نه د امریکا راتلونکو مرستیاله ولسمشره کمال هاریس په لومړنۍ اسیایی او افریقایي ټبر وی چی د مشرتابه دومره لوړې پوړې ته رسیدي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا لنوي جمهور رئیس غوښتنه ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه با مسؤلیت ووزي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني جو بایدن او د هغه مرستیاله ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ویلي. دا کمالا هاریس په ژوند هم تم کیږو او د دې ژوند ته لنډه کتنه لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنبي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه تر اعلانېدو وروسته جو بایدن ته د نړیوالو متحدانو د مبارکۍ او همکارۍ پیغامونه ورمات دي. یو شمېر هیوادو کې مشرانو ځانونه غلي نیولي. د روسیې حکومت د یکشنبې د ورځې تر ناوخته پورې لا څه نه دي ویلي. ښاغلي بایدن د انتخاباتي مبارزو پر مهال پر روسیې نیوکې درلودې او هغه امریکا ته لوی ګواښ بللی و. په دې اړه پام وکړئ د داود جنبش رپورټ.
جو بایدن ته مبارکۍ له بیلابیلو خواوو را روان دي. د ناتو د سرمنشي په ګډون د غټلوالي ډیری غړي د مبارکۍ ویونکو ډله کې راځي، خو هنګری چوپه خوله نیولې او د صدر اعظم ویکتور اوربان حکومت د یک شنبه تر ماسپښینه هیڅ وینا خبره نه کړه. د ښاغلی اورمان د سیاسي ګوند یو بیان بیا پر فیسبوک د یوې وینا په خبرولو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مننه ویلې. ایستوان هولیک لیکلی چې د ټرمپ په برکت د هنګری او امریکا اړیکې داسې ښه شول چې هیڅکله نه ول، او هیله مند چې د بایدن اداره به په ایدیولوژیکو بنسټونو زیان ورونه روي. په پولند کې چې د امریکا بل ناټوی متحد دی، ولسمشر اندری دودا بایدن په مشروط ډول ستایلی، خو زیاته کړې ده چې د ټاکنیز کالج اعلان ته هم ګوریم. بایدن به با په رسمي ډول تر هغو ګټونکی نه بلل کیږي چې انتخاباتي کالج بله میاشت غونډه ونه کړي او بیا یې پایله د جنوري په لومړیو کې د امریکا کانګرس تصویب نه کړي. واویا کلن جو بایدن د رایو تر څلور ورځنۍ شمیرنې وروسته د شنبې ورځې ناوخته د امریکا رسنیو ګټونکی اعلان کړ. ښاغلی بایدن تر دغه اعلان لږ وروسته په دلاور ایالت کې خپلو خادمنو پلویانو ته وویل چې دی د اتفاق په لټه کې دی، نه د نفاق. ښاغلی بایدن او مرستیال کمال هاریس یوه هم په خپلو ویناوو کې د ولسمشر ټرمپ نوم وانخیست. ښاغلی ټرمپ د بایدن بری نه دی منلی، وینا یې نه ده کړې او یوازې یې پر ټویټر دومره ولیکل چې ټاکنې د ګټلې او په ډیر توپیر یې ګټلې دي. ټرمپ د شمیرو له مخې د نږدې 10 میلیونو امریکایانو رایې وړي، خو د جو بایدن ونډه 4.5 میلیونه بلل کیږي. په دې ډول د لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې دومره رایې وړي. د امریکا ټاکنو کې نږدې 145 میلیونو وګړو ونډه درلوده چې د دغه هیواد تاریخ کې ساری نه لري. ټاکنې 13 شنبه د نومبر 3مه شوې وې.
په موضوع کې تمیګو د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړي. کوم کسان خایي د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګون، د ملي امنیت سلاکاری او د استخباراتو مرکزي ادارې سیاي ته تر نورو زیات چانس ولري. په دې رپورټ کې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه جوړ کړي لازینو زیاتونو سره صفی الله استانګزه وړاندې کړي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا 4000 مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکو ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګان، د ملي امنیت سلاکاری او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزی ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ، دفاع وزارت، پینټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالې مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي، سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهم ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاری هم په 4 کلونو کې 4 بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاری دریو کسانو ته ورکړه. یو پکې سوزن رایس و چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شو او اوس ښکاري چې د بایدن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الاداري سرسخته مبارزه بلل کیږي. انټونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جنا هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري. اکثر ډیموکراتان بیا له هاسپل سره د سپتمبر 11 ترهګریز برید راورسته د استنتاق په پالیسیو نه دی جوړ. د پښتنو ګرویګنو یا استنتاق دا پرمختللې لارې په نړیواله کچه نه خو په لویه کچه زورونکي یا د شکنجې کارونکي یاد شوي. د همدغو مسلو په خاطر ګڼ شنونکي شکی دي چې ډیموکراتان د هاسپل په دې څوکۍ وساتي. اوس وخت د سی آی ای د ادارې لپاره د اوریل هاینس نوم د یوې غوره کاندیدې په صفت یادیږي. اوریل د اوباما په اداره کې د سی آی ای مرستیاله وه.
د جو بایدن ولسمشری به له دې پلوه هم تاریخي وي چې مرستیالي په لومړي ځل یوې میرمنې او هغه هم یوې غنم رنګې ته ورکول کیږي. او یوازې دا هم نه ده، د امریکا راتلونکي مرستیاله ولسمشره کمالا هاریس به لومړنۍ آسیایي او افریقایي توکمه وي چې دا مشرتابه دومره لوړې پوړې ته رسیږي. تر هغې وړاندې یوازې ناسپین وګړي چې د امریکا مشرۍ ته رسیدلي وو، وبخې یوازینی ناسپین وګړی چې د امریکا مشرۍ ته رسیدلی و بارک اوباما و چې له 2008 نه تر 2016 پورې د ولسمشر په توګه واکمني درلوده او جو بایډن یې مرستیالو. دا داود جنبش څخه به نور تفصیل واورو.
کمالا هاریس 55 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنۍ لویه څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زوکړې، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته څیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شو. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2006 کال ګوندی ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده، خو چې ډېره پلوي یې ونه شوله، لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل، د هغې بری ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلي مودی وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړې اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړې شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالې هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلې هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي، پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایدن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالې هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایدن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او سولې په برخو کې ګډ کار کوي. ښاغلی غنی دا خبرې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا نوی جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په دوام لیکلي. پاړه تفصیل له ډیوی نادر اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا په ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. ښاغلی غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکا سره به د تروریزم او سولې راوستو برخې کې ګډ کار کوي او دغه شان یاد هیواد سره به خپل ستراتیژیکې اړیکې لا پیاوړې کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینهپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکي پیغام په اړه ازادي راډیو تول
د افغانستان جمهور رئیس د امریکانو یو منتخب ولسمشر جو بایدن او دغه مرستیال ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هله څرګند کړ چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر وړاندې اړیکې نورې هم پیاوړې شي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، هله لري چې له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستلو متمرکز وي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو د جو بایدن بریا عام افغانان هم په دغه هیواد کې سولې ته هله مند کړي دي. حامد او هله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوشبینه باید اوسو ځکه چې دیموکراتان کله چې په امریکا کې وخت رسیدلی دي، هغوی د افغانستان په حق باندې تر یو ډیره بریده مثبت بدلون راوستی دی.
از فکر کوم د جو بایدن بریا د افغانستان د سولې لپاره مهم اغیز به ولري او سولې به مطمئن یو څه به وزندول شي. د افغانستان سولې پروسه خو بیرته د سره به ونیول شي او زه په دې اطمینان او یقین لرم چې جو بایدن به د جمهوریت طرفدار وي.
بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مرکچي پلاوي غړي شریفه زرمتی وایي، هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ افغان حکومت او طالبانو سره د افغان سولې برخه کې جدي کار وکړي او په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانانو یوازینۍ غوښتنه اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
هیله مې هم دا ده چې د امریکې د متحده ایالاتو نوي رهبري هم په افغانستان کې د اوسني بحران لپاره د افغانستان د ولسونو سره، د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره او د طالبانو سره په ګډه باندې دې مسلې ته جدي کتنه وکړي او له هر څه نه لومړی باید لکه څنګه چې موږ غواړو دوی هم اوربند ته لومړیتوب ورکړي.
د قطر پلازمین دوه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې خبري روانې دي، خو تر اوسه یې لا د خبرو کړنلاره نه ده ورستۍ سوې. د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن له تیرو وسلویښت کلونو راهیسې د هغه هیواد په سیاست کې پاتې شوی او د ولسمشر ترامپ واک ته تر رسیدو مخکې اته کاله د باراک اوباما مرستیال و. د نړیوالو چارو کارپوه سید خالد سادات وایي، په قطر کې د افغان سولې په اړه روانې خبرې او د امریکا له لوري د جګړې ختمول د امریکا بهرنی سیاست لپاره لوی لاسته راوړنه ده، هغه څه چې د بایدن لپاره هم مهم دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه با مسؤلیت ووزي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړي. اجمل تورمان چې له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې د کابل څخه دا رپورټ راستولې.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویره ښکاره کړه چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په ډګر بدل نه کړي.
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقوي هیوادونه دي او که نړیوال دي او که امریکا ده او موږ هم دا غواړو، یعنی افغانان چې خارجي قواوې باید د افغانستان نه با مسؤلیته وځي. با مسؤلیته په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نه شي.
د ښاغلي میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته رسیږي چې د دوهې د هوکړې پر مهال 8500. په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې پر بنسټ باید د 2021 زیږدیز کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي و چې تر روان کرسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمښت د جګړو په ډګرونو مغیز نه لري او اوس مهال افغانستان درې نیم تر څلورو لکو پرې امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمه ایزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر نیم میلیونو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهم مرستې کړي او له افغان ځواکونو به د دوی ملاتړ دوام وکړي.
ناسا کال تقریبا د یو نیم زر په حدودو کې هم وی او هغه موټرې چې د جنگ د سرعت د غلری هغه افغانستان حکومت ته ورکړل په د لړ ورځو کې څلونیم سو نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل همدغه سي پولیس ته هم ورکړل دي په همدغه تعداد باندې د دې علاوه تاسو ولي سکه لاس هليكوپټر ورکړل د افغانستان حکومت ته څلور نور نه وشت تیاری چې کومې دي ورکړلې همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې دوربینونه او داشان یې د افغانستان حکومت ته ورکړل.
د نوموړي په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي هغه داسې وسایل دي چې په درد نه خوري، خو په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې له ځانه سره وړي او یو شمېر هم قراردادیانو پرې اړه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو دی ازادي رادیو خبرونه تاسو په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه په 3.15 اف ام باندې هم په صفه واضح تو غوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیانو چې هر شی ریه زموږ د ویب پاڼې لري نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه تو غوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه او خبرونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غان سره کتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پاته ده. د کابل پانتون یو شمیر محصلان پر دغه پانتون د تیری ونی د برید د عاملینو د نیول کېدو غوښتنه کوي. دوی د یک شنبه پورس په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د هغه امنیتي منصبینو د نیول کېدو غوښتنه هم وکړه چې د دې پیښې درامنځته کېدو په برخه کې بې غوري کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د لوړ زده کړو وزارت او کابل پانتون چارواکو سره د دې پانتون د خام نیت لپاره ګډ کار کوي. اجمل تورمان له کابل څخه نور تفصیل وړاندې کوي.
ما نسل آفتابیم، تاریکی را نتابیم.
دا د هغه محصلانو غږ دی چې شپږ ورځې وړاندې نونس ملګري په یو ترهګریز برید کې ووژل شو. دغه معترضو محصلانو په یو غږ شعارونه ورکول، د قلم شین رنګ په سورما اړوي، شامی مکتمه بلوی سموګ امنیت خوندې کړی. یو تن محاصله راهله حیدری
ډیره خوشینه یم د ابل ورځ د بریټ ځخان او مونږ د دې لپاره دلته راټول شول چې د مونږ غاګ حکومت واوري، د مونږ غاګ واوري چې مونږه محصلین والی وښنی. دا حمله تنا پر په علم دا، په اسلام دا، دا په کوم جی کې راغلي دي چې تاسو اسلام څوک چې ستاکړه کوي او دغه شهیدان کیا.
دغه محصلانو د یو پریکړلیک په صادرولو سره د امنیتي کمرو په هنتون ته د غیر مسول وسلوالو د ننوتلو د مخنیوي او په دننه په هنتون کې د وژل شویو محصلانو په نوم د یو زاید نومولو او له دوی څخه د پاتې شوو آثارونه د یو موزیم د جوړولو غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کوونکی محصل هارون د پریکړلیک یو برخه داسې ولوسته.
په کابل پوهنتون باندې د وروستۍ برید عاملین باید ونیول شي، کوم چې داسې یو لوی بشري ناورین او وحشت رامنځته کړی دی. دوهم، هغه مسؤلین باید تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیول شي. د کابل پوهنتون کې د وروستۍ غمیزې پر رامنځته کېدو کې وظیفوي غفلت ترسره کړی.
دغه محصلانو ګواښ وکړ که امنیتي بنسټونه تر یوې اونۍ پورې غوښتنو ته ځواب ونه وایي په درسي اعتصاب لاس پورې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون سره په ګډه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي کار کوي. د دې وزارت ویان طارق آریان:
زمونږ امنیتي او استخباراتي څانګو په دې برخه کې خپل تدابیر لري او موږ ته امنیت ډېره مهمه ده. موږ د پوهنتونونو د رهبرۍ په همانګي او همغږۍ سره او د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ په همانګي سره د امنیتي پلان په اړه خپل اقدامات ترسره کړي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په داسې وی طرح کار کوي چې د هیواد د ټولو پوهنتونونو د امنیت خوندیتوب ته پکې پام شوی وي. تیرونه د دوشنبه پورې د کابل پوهنتون په حقوقي ستاش یو وسلوال برید وشو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ 22 کسان پکې ووشل شول. خو د ولسمشر لومړی مرستیال ویل چې په دغه برید کې 40 کسان ټپیان شوي هم دي. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد او داعش یا اسلامي ډلې مسؤلیت ومنو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د تخار په بنګي ولسوالۍ کې یو شمیر خلک وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سر وسلوالۍ په کلو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو تاړ کړي کندوز ته کله شوې دي. دوی وایي خپل ستونزې په وار وار د تخار له سیمایزو چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. دوستانو په دې اړه یو رپورټ زموږ په سهارنۍ خبرونو کې له یاده مه باسئ. دا نیم ساعته خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. مصطفی صدیقی په سټډیو کې دی او بل نیم ساعته خبری مجله دا وړاندې کوي.